درنو اوریدونکو السلام علیکم دا اوسنی رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم دا خبرونه په خبرونو پیلوم د اسلامي همکاري سازمان افغانستان ته د خپل پلاوی له سفر وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې باید ټول نجونو او هلوکانو ته د زده کړو حق ورکړل شي. د اسلامي همکاري سازمان پلاوی د افغانستان د سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د پوهنی لوړ زده کړو کورنیو چارو بهرنیو چارو وزیرانو سره وکتل. په دې پلاوی کې د دغه سازمان مرستیال شیخ اعظم د افغانستان لپاره ځانګړی استازی طارق علي بخیت او همدارس د ترکیې، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین، اردن، ماليزیا او څو نورو اسلامي هیوادونو دینی عالمان شامل وو. د اسلامي همکاري سازمان په خپل اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې د دوی پلاوی طالب چارواکو ته ور یاده کړه چې ټول اسلامي علما په دې برخه کې یو نظر لري چې زده کړه د ښځو او نارینهوو حق او مسؤلیت دی. په کاناډا کې د بشري حقوقو لپاره د خبريالانو ټولنه وایي چې د اوکراین د جګړې په شمول نړیوال شخړې سبب شوی چې د افغانستان څخه د ځانګړو خبريالانو د لیږدولو بهیر ټکنه شي. د دې ټولنې په وینا لا هم زرګونه خبريالان په افغانستان کې بند پاتې دي او یا هم په گاونډیو هیوادونو کې بې برخلي کوي. په کاناډا کې د بشري حقوقو لپاره د خبريالانو د ټولنې اجرایی رئیس ریچل پلیفر دا وضعیت دا وړ بللې، خو په عین حال کې ویلي چې په داسې شرایطو کې د ځانګړو خبريالانو انتقال اسانه کار نه دی. د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې یا یو ان ډی پی په کندهار کې د اوبو لګولو د یو کانال د چارو د بشپړېدو خبر ورکړ. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د کندهار په حاجیانو کلا سیمه کې به له دې کانال څخه 300 کسان ګټه اخلي. د بشپړ شوی کانال په مرسته به 250 جریبه کرنیز ځمکه خړوبه او د ځایي اوسیدونکو د کرنیزو محصولاتو ودې ته لاره هواره شي. د کډوالو نړیوال سازمان وای نه اویا سلنه افغانان د چاک، پخلی او ځان منزلو لپاره کافی وبنه لري. په جرمنی کې د سوریې دوه وګړي په افراطي ډلو کې د غړیتو په شک نیول شوي دي. سارانوالانو پرون پنځشنبه ول شک کیږي چې په دغو کسانو کې یوې لس کاله مخکې په 2014 میلادي کال د سوریې په ختیځ کې په یوه خونړۍ حمله کې لاس درلود. په هغه حمله کې څه باندې 16 شیعه جنگیالي او ملکیان وشل شوي وو. د جرمني د شخصي محرمیت قانون له مخې دغه مشکوک کسان یوازې په عمر ای او باسل او معرفي شوي او د لوی څارنوالۍ د دفتر په وینا تیره چهارشنبه نیول شوي دي. د سودان د پوز مشر عبدالفتال برهان پرون پنځشنبه د قطر له امیر سره په کتنه کې د سودان پر وضعیت خبري وکړه. د قطر حکومت په یو اعلامیه کې ویلي د سودان د پوز مشر د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره په کتنه کې په سودان کې پر اوسنی وضعیت او ننګونو خبري وکړه. دا لکه چې په اپریل میاشت کې په سودان کې جګړه پیل شوې، د البرهان دریم بهرنی سفر دی. هغه په وروستیو ورځو کې مصر او جنوبي سودان ته هم تللی و. پر تورخم دروازه د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د چهارشنبه تر وسلوالې نشتې وروسته دا دروازه پرون هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ بنده وه. کله وی خو په دوړو لورو کې عام خلک چې له ځینو سره ناروغان هم دی راګیر پاتې دي، لبل خو د سوداګرو مالونه هم په خرابې دودي. ځینې سوداګر غوښتنه کوي چې هر ډول سرحدي لانجه دي د خبرو لاري حل شي او دا ډول ټکرونه باید له تجارت سره ونه تړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
پر تورخم دروازه د پاکستان د سرحدي ځواکونو او د طالبانو د وسلوالو ترمنځ د چهارشنبه نشت لا هم په دواړو غاړو کې د خلکو او تجارتي موټرو د تګ راتګ بهیر اغیزمن کړی دی. د سوداګری بنسټونه وایي هر وخت د افغانستان د میوو د صادراتو پر مهال پر دغسې دروازو ځینې لانجې راځي چې تر ډیره افغان سوداګر زیانمنوي. د وسپنې ویلې کولو د اتحادیې اجرایه مشر او د افغاني تولیداتو د ملاتړ انجمن عمومي مشر عبدالنصیر رښتیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کچېته د افغانستان او پاکستان روابط خېوي نو اس تجارت او ترانزیت په لار کې کوم خنډ نه ایجادېږي. او متاسفانه کله چې د افغانستان او پاکستان سیاسي روابط خرابېږي، نو متاسفانه چې د تجارتي او د اقتصاد روابط هم ترڅنګ خرابېږي. نو دا ستونزه او مشکلات سبب د دې ګرځي چې افغان پانګوال، افغان تجاران ډېر زیانمن سي او تجارت او ترانزیت باندې ډېره بده اغیزه واچوي.
د پاک افغان سوداګری خونوي نن سبا چې په افغانستان کې د تازه میوې د حاصل وخت دی، د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړوي. د دغې خونې مسؤول خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل پاکستان په همدغه سي حساس وخت کې هغه تړونونه تر پښو لاندې کوي چې د سوداګری او ترانزیت په برخه کې له افغانستان سره لاسلیک کړي.
په تورخم کې داسې پیښه وشوه، دا مشکلې نور هم متاثر کړه. اوس زمونږ د میوې وخت دی، میوې مو ولاړې دي، په لسګونو لارې انګور و مڼې ولاړې دي، دا خرابیږي، ترانزیت ځي هندوستان ته او همدارنګه د پاکستان ډېر ترانزیتي اموال ولاړ دي مخته تورخم نه چې دا باید مرکزي آسیا ته لاړ شي. دا ډېره جدي ستونزه ده او تر اوسه پورې په دې شل کاله کې حل نه شوله. دواړه طرف اقتصاد ته زیان دی، اما زمونږ دولتونه هم دې مخته همامخته په دې کې خاصه توجه نه کوي. امیدوار یم چې دې ته خاص اهمیت ورکړي.
که څه هم د سپین بولدک چمن دروازه د خلکو او تجارتي مالونو د تګ راتګ پر مخ پرانستې ده، خو په ټوله کې په پاکستان کې د ناامنیو زیاتېدو د افغانستان د هغو مالونو پر ترانزیت هم اغېز کړی چې د پاکستان له لارې هند ته لېږدول کېږي. اونۍ مخکې په بلوچستان ایالت کې د افغان سوداګرو په انځورو بار لارۍ په اور وسوځېده چې زیات مالي زیانونه یې واړول. تر دې مخکې هم پر تورخم او چمن دروازو د بیلابیلو ستونزو له کبله وسلوالې نښتې سوي چې ورسره په دواړو غاړو کې مسافر او په مالونو ډک موټر راګیر پاتې سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ننګرهار کانال ریاست مسؤلان وایي سږ کال د خورما بڼونو حاصلات زیات شوي او هیله لري چې په راتلونکي کې نور باغونه ونې هم په حاصل راشي او زیات عاید ترلاسه کړي. د دوی په وینا د ننګرهار اقلیم د خورما باغونو د ودې او حاصل لپاره مناسب دی، خو د یو څه وسایلو او امکاناتو کمی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤلین وایي سږ کال د خورما بڼونو حاصل زیات شوی دی. د یاد ریاست مشر مولوی غلام رحمان کظیم ازادي راډیو ته وویل دوی د هډې فارم اړوند په څلوېښت جریبه ځمکه د شپږ ډوله خورما بڼونه لري چې د تیرو کلونو په پرتلې سږ کال حاصلات زیات شوي دي.
څلوېښت جریبه کې اووه سوه ونې لرو دا شپږ نوای لري، دا اجوا پوری خورما پاکستان دی. نس کال حاصلات خدي تقریبا 2.5 ټن پکې اضافه والی راغلي دي.
خاغلی کظیم راتول ک څه هم د ګردی او د مصنوعي القا د وسایلو نشټوال لامل ای حاصلات کم دي، خو دوی کوخخ کوي چې د ګردی کمی پورا او یاد وسایل پیدا کړي چې ورسره به د خورما باغونو حاصلات یو پر دوا زیات شي.
یو څه وسایل زموږ سره کم دي چې دلته پلاس کې نه لرو چې دا غي سره ګردفشانی کیږي، دا غي مشینونه دیو کړ د په مجموع کې دلته لګا ده. نو دا وسایل انشاء الله کوشش کوو حسم روانه کړی چې پیدا کړو. کداغه پیدا کو نو زموږ حاصلات تقریبا یو په دوا نه هم اضافه کیږي، ځکه ګردفشانی چې په صحیح طریقه سالم وشي او ټول ونه ته وشي ټول حاصل ورکوي. اوس زموږ په څو ونې د حاصل نه پاتې دي، یو د ګردې د نشتوالي د وجه او دویم د وسایلو د نشتوالي د وجه نه.
په یادو باغونو کې په لسګونو کسانو ته د کار کولو زمینه هم چمتو شوې ده. ځایي اوسیدونکي باید د ننګرهار له فارمونو ترلاسه کیدونکي خورما په خوږوالي او رنګ کې له نورو ښه ده او دوی کوښښ کوي چې خپل وطني حاصلات او تولیدات واخلي. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي سبحان الله او سمیع الله
پر مړه کې چې کوم خرما باغ ده، دا د نور هوادونو په نسبت باندې د دې خرما ډیره خوندوره خرما ده او سکل چې د حاصلات هم د نور په نسبت باندې زیات شوې دي.
د پرمړې د خرما باغ چې ده، دا د تیر کلونو په نسبت سکل له حاصل ډیر خور کړي ده. دا یو با کیفیته خرما تولیدي. د حکومت څخه هم دا هیله ده چې په راتلونکي کې د دې نور بڼونو ابتدا وکړي او د سی بڼونو جوړ کړي ترڅو زموږ هواد په خرما باندې بسیا شي او د نور هوادونو د خرما د واردولو څخه مخنیوي وشي او خپل تولید په خپل استعمال کړي.
د ننګرهار هډې فارم کې د خرما ازمیختی بڼ په 2009 کال کې جوړ شو چې بیا هر کال په کې نوی نیلګي خودل شوی چې اوسی شمیر 2100 ته رسیدلې او له دې ډلې 1100 په حاصل ورکول راغلی. د چارواکو په وینا چې سکالې د حاصل اندازه 22 ټنو ته لوړه شوې ده.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو نور بس د خبرونه تشرغ لاست زمول علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږمه نیټه د افغانستان په تودو سیمو کې او ولایتونو کې د نوې شونیز کال لومړۍ ورځ و، خو تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم د زده کړو له حق محرومې دي. د غونجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نجونو له حضور پرته په تودو سیمو کې د نوې شونیز کال پیل دوی ناهیلې کړي دي. زه غواړم اوریدونکو چې په لومړي سر کې یو راپور واورو په دې برخه کې او بیا به خپل مېلمنو سره خبرې پیل کړو.
د یو بل تعلیمي کال پیل خودنجونو سکونکو له حضور پرته هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، نیمروز او فراه هغه تودې سیمې ولایتونه دي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په خبره نوی ښوونیز کال پکې پیل شوی، خو دغه وزارت په دې اړه په خپله خبر پاڼه کې چې په خپله ایکس شبکه کې خپره کړې لشپږم ټوکې پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره څه نه دي ویلي. اوس به ولس ورځې وشوې د منځنیو ټولګیو نجونې زده کوونکې په کورونو کې نول شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل دا چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته ولاړې شي ډېرې ځورېږي. د کندهار ولایت په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي په خوا وختونو کې به د نوي ښوونیز کال د پیل ورځ دوی ته له خوښیو ډکه ورځ وه، خو اوس مهال دا ورځ د ماتم ورځ بولي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو ډېره ښایسته ورځ وه، نور کلونه زموږ دپاره خو اوس داسې توره وه لکه د ماتم ورځ زموږ دپاره داسې وه. یعنې زیاتره داسې دوستانو سره چې ما خبرې وکړلې هغوی بیخي دا ورځ د ماتم ورځ بلل د ځان دپاره. 15 د سنبلې موږ به تېر کلونه دا ورځ ته ډېر خوشحاله یو بل پرې لیدله، د استاذانو سره به مو لیدل، نوي سنفونه، نوي کال به مو راپیل کوي، پرمختګ مو کوي. خو داسې دا دوه کاله کېږي چې پر یو ځای پاتې وي. دغه لسم سیم څخه
له زده کړو بې برخې یوه بله نجلۍ چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي لا هم هیله لري چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي او د نورو نجونو څخه غواړي چې ناهیلي نشي او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
همو قسم که طبقه ذکور از خود آرزوهای
همه غزه چالکان هیلی لری او غواړي خپلو هیلو ته ورسیږي. مونږ هم انسانان یو، مونږ هم غواړو راتلونکی ولرو، مونږ هم غواړو د ټولنې یوه څنډه اباده کړو، مونږ هم غواړو خپل افغانستان اباد کړو. څومره به ښه شي چې د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي.
د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د افغانستان په تودو سیمو او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال پیلېدو نه یوازې نجونې بلکې هلکان هم خوشحالي کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکي او د یاد ولایت په یوه ښوونځي کې د 12 ټولګي زده کوونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل د نوي ښوونیز کال د پیل په خبر سره خور یې چې د نورو نجونو په څیر له زده کړو بې برخې شوې او په کور ناسته ده ډېره ناهیلې شوه.
تعلیمي کال شروع شو، خو بدبختانه چې د نجونو مکتب لا تر اوسه پورې شروع شوي نه دي او نجونو ته اجازه نشته د مکتب تللو. او د دې خبر نه چې نوی تعلیمي کال شروع شو زما خور ډېره جګرخونه شوه، خپل هم جګرخونه شوم او امید لرم چې د نجونو مکتب بیرته پرانستل شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له خلکو او نړۍ غواړي چې د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له صبر او حوصلې څخه کار واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې په اختر خبري اژانس تیره ورځ لیکلي سراج الدین حقانی د دوشنبه په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې یو اړتیا بللې او ویلي دي له شرایطو سره سم دا ستونزه هواریږي، خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې دوی غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې دوو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له منځنیو او له لوړو زده کړو سربیره له کار هم منع کړي او همداشان ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي. یا له شرعي محرم پرته لري واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو تر څنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سینګرتونونو کې د ښځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول چې دې پرېکړو یې هم پراخ غبرګونونه راوپارول. خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
تاسیز مشغله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په راپور کې مو واوریدل چې د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږمه نیټه د افغانستان په تودو سیمو کې د نوې شونیز کال لومړۍ ورځ وه، خو په دغه د تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم د زده کړو له حق څخه محرومې دي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې سره شمیر هغه ښوونکي چې لوړو ټولګیو ته درسونه ورکول بے داندې سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. که څه هم طالبانو په دې برخه کې چې ولې نجونې لا هم ښوونځي ته نه ځي په دې برخه کې تر اوسه نوې څه نه دي ویلي، خو طالبانو مخکې د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړي، کله یې شریعت یاد کړی دی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمی، او کله بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده. نن په دې خبرونه کې د خبرو لپاره سره د نجونو د زده کړو فعالانی آغلی قمر نیازی او آغلی بهشتا امینزاده ملمنی دی. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم. اوریدونکو زموږ ملمنی د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل سوي دي. ستاسو څخه ډیره مننه چې وخت مو وستی او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. آغلی نیازی، ستاسو په نظر یو ځل بیا هم د تودو سیمو او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال پیل داسې مهال وسو چې نجونې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته نسي کولای چې ښوونځیو ته ولاړې سي، ستاسو په نظر دغه د نجونو روحیه څومره ورمړه کوي؟
سلامونه لومړی تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، او ستاسو د رادیو د لارې څخه د افغانستان ټولو ولسونو ته، بالخصوص د جنوب غرب حوزې هغه خوندو ته زما نیکی هیلی سلامونه او تسلیت، ځکه چې ډیر سخت حالت کې هغه زموږ خوندي قرار لري په اوسنۍ شرایط کې، او ډیر دردونکی حالت دی، ځکه چې یو ډول دوی ته امید ورکول سوی و په شروع کې چې ډیر ژر به تصمیم ونیول سي او موږ تر امر ثانی پورې ماتل یو، امر ثانی وسي او برته به بیا ساس پر مخ دروازې پرانستل سي. سره د دې چې دوه کاله، یعنی درې تعلیمي کاله، دا درېم تعلیمي کال دی شروع کیږي، د طالبانو د دوه کالو در اتک سره دا درېم تعلیمي کال دی شروع کیږي، چې دوی د دې څخه دغه لړۍ قطع سوی ده دغه نجونو څخه. زه د دې د پاره ډیره متاسفه یم، او ډیر دردونکي لحظات دي چې دا اوس دوی زغمی. دوی په دغه شپو کې به هغه امادګیان نیولې، د کتابونو توزیع به شروع، کتابونه به اخیستلو ته براتل، د سمبولې د شروع څخه تر د سمبولې تر 15مه پورې به انجونې مکاتب تراتل، تقسیم اوقاتونه به اخیستل، خپل نوي جامع به جوړولې، مکتب ته تور جامع به جوړولې، نوي د بکسو د کتابونو د لپاره به ځان تاخیستل، یو ډول انګیزه د پرمختګ د لپاره، یو ډول ښه فکر د راتلونکي د لپاره د هر انجلۍ سره به ودا احساس به د هر انجلۍ سره وو. او د کورنۍ د خواڅخه به هم الحمدلله په دغه اواخرو کې ډېر ښه سپورټ کېدل، دغه انجونې شملاتړې کېدل، او دوی ته ښه هغه فرصتونه چې د تدریسي فرصتونه به په رخصتیانو کې هغه به ورته مهیا کړي وو. کورنۍ چې متاسفانه دوی محروم دي، محکوم دي، او دا ډیر دردونکي حالت دی چې بالکل د زغملو نه دی.
مننه اغلی نیازی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی امینزاده، مننه ستاسو څخه هم چې په دې خبرونه کې ګډون کوي. ستاسو څخه پوښتنه کوم چې د ښوونځیو پیل بیا هم پرته له هغو نجونو چې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې کولې، ستاسو په نظر په څه معنا ده؟
ډیره زیاته مننه. زه هم سلام وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. هیله لرم چې ټول روغ اوسئ. دا چې دا کوم کار دی چې ښوونځي پیلېږي او بیرته کار، تعلیمي کار ختمیږي، مګر نجونې په ښوونځیو کې حضور نه لري، دا رښتیا هم دردونکی ده. او موږ نشو دا ځنه پایلې چې قطعي او منع شوې دي، ځکه چې ویل کېږي دا هم چې د امر ثانی پورې خدا به چې کوم څه وخت بیرته به ښوونځي د نجونو پر مخ خلاص شي، دا موضوع معلومه نه ده. مګر هر ورځ چې د نجونو د تعلیمي دورې څخه یو ورځ به فائدې تیریږي، دا د هغوی په ژوند باندې بده اغېز. اوس ډیر انجونې په کور کې دي، په دې اکثره یو د خوندینه پاتې دي، هغه رواني رواني تکلیفونه سره مخ دي او ډیر پروژې بد تاثیر هم کړی دی. نو تعلیم یوازینی لاره وه چې هغوی خپل هغه هیلې چې لرلې هغوی ته رسېدلې. مګم اوس په داسې هېواد کې چې دې زمینه ورته مساعده نه ده چې هغوی زده کړې وکړي، هغوی ښوونځي ته لاړ شي او هغوی خپل هغه هیلو ته ځان ورسوي، دا ټولو ته واضح خبره ده چې دا دردونکې ده. ولې موږ بیا هم یو روښانه راتلونکي ته هیله مند یو او د دې په تمه سو چې انشاءالله ډېر ژر به د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شي.
بلې، تاسو یادونه وکړه چې د نجونو پر مخ به دا مطلق نه دی ویل سوی چې شونځي بنی، بلکې طالبانو دا ویل دي چې تر امر سانی پورې شونځي باندې. ستاسو په نظر دغه امر سانی څه معنی لري؟ تر بیا پورې دوی ویل دي چې تر بل امر پورې به شونځي باندې، نو تر څه وخت پورې ستاسو په نظر دغه شونځي به باندې؟ او ولې طالبان نه دي توانیدلی چې یو ښه وضعیت برابر کړي د نجونو لپاره؟ هغه سي چوکاټ چې دوی په اول سر کې ویلي و چې موږ د نجونو د ښوونځیو لپاره د دوی د زده کړو لپاره یو چوکاټ برابرو، ولې ونه توانیدل تر اوسه؟
بله، دا چې هر ورځ هر میاشت او هر کال چې تیریږي د افغانستان اتباع حتی نړیوال په دې ټینګار کوي چې باید د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شي. څنګه چې ما مخکې وویل، دا قطعي نه ده ویل شوی چې دوی د ښوونځي څخه منع شوي دي، او دا هم نه ده معلومه چې دا امر ثانی به بل امر به څه وخت صادریږي چې دا دروازې به د نجونو پر مخ خلاصې شي. هر حکومت چې دی یا هم راځي، هغه خپل اتباعو ته ځینې لارښوونې، ځینې قوانین او مقررات وضع کوي، او ځینې په هغه هېواد کې ځینې نیمګړتیاوې د هغې په نظر ښکاري چې غواړي هغه د منځ یوسي یا حل کړي، او یا اتباع ته یو ښه فضا برابره کړي په هغه هېواد په منځ کې. او اسلامي امارات هم وایي چې ځینې ستونزې شته چې موږ غواړو یو امنه فضا، یو آرام فضا د نجونو ته برابره کړو په افغانستان په منځ کې، تر څو نجونو کولی شي چې ښوونځیو ته په آرامه ذهن لاړ شي. تر اوسه پورې دا چې د ښځو د حقونو فعالان چې د افغانستان په منځ کې دي، همدارت نړیوال پر دې ټینګار کوي چې دا فضا په تیر زمان کې هم دومره ډېره محدوده نه وه، او تر یو حده پورې په هغه تیر زمان که هم دا فضا مساعده و اوس هم همداسه ده. نو ولې د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي؟ خو د دې ټینګار دا دی چې دا طرح به نهایي کېږي او د ښوونځي دروازې به د نجونو پر مخ خلاصېږي.
مننه آغلی امین زاده، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی نیازی، ستاسو څخه پوښتنه کوم، د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس په یو راپور کې د سراج الدین حقانی د خلیت څخه لیکل دي چې د اسلامي همکاري سازمان لپلاوی سره یو کتل او د نجونو د تعلیم په اړه باندې خبري وکړي، خو د ویل دي چې صبر، خلک باید صبر وکړي چې د شونځي د پرانستلو لپاره شرایط برابر شي. ستاسو په نظر آیا په افغانستان کې خلک په دې نظر دي چې د شونځي لپاره شرایط برابر نه دي، کدا یواز د طالبانو فکر دي، او شرایط برابر دل څه معنی لري؟
دقیقا دا دوی د یو ډلې مفکوره ده چې شرایط مهیا نه ده. څه ډول شرایط ورته مهیا کوي؟ اوس خو جنگ هم نشته، انتحار او انفجار هم نشته، خو انتحار او انفجار هم تا کوله، اوس هغه حالت هم نشته. نو ولې څرنګه شرایط ورته غواړي؟ مکاتب هغه وخت هم د نجونو دا جلا مکاتب و، د هلکانو دا جلا، اوس هم هغسې حالت ده. مخکې هم دغه اسلامي ایجاب یې اغوستله، نجونې د ایجاب سره مکتب ته راتللې، اوس هم د ایجاب سره مکتب ته ځي. هغه وخت کې اسلامي مضامین وو په کتابونو کې، په نصاب کې، اوس هم شته. نو ته څه ډول شرایط ورته مهیا کوې؟ او که ته یو مفکوره لرې، نو تر اوسه پورې ته ولې په دې نه یې توانېدلی چې ته دغه هر څه ورته مهیا کې؟ ته څومره د خپل د ضعف نقطه ولې داسې په سپینه نسې بیانولی چې ته څومره ضعیف یې؟ ته څومره کمزورې ته دا اول د ځان سره داسې کوم فکر وکوم ايدي اصلا نه درلودل چې انجینر مکاتب ته پریږدي ته زدا قنیسب څخه دا پوښتنه کوم چې قنیسب ته په دونه وخت کې نه توانېدلې چې یو منظم نصاب جوړ کړي او منظم شرایط شوزو ته مهیا کړي نو ته اصلا د حکومت ولی یا د حکومتداري توانمندي نه لرې چې حکومت وکړي نو مهرباني وکړه پریږده چې هغه کسان چې کولای شي هغوی ته فرصت ورکړه یو نارینه چې د کور مشر یې موږ د خپل ټولنه د خپل هیواد یو کورنۍ وګړو د مثال په ډول باندې په یو کور کې که نارینه د کور مشر هغه پلار که د دې توانمندي ونه لري چې خپل مېرمنې ته خپل اولادونو ته د ژوند ښه سهولتونه او هغه څه چې باید ورته مهیا کړي هغه ورته مهیا کولای نه شي نو دی په څه دلیل باندې ځان ته مشرتوب اخلي آیا دته به کشران درناوی وکړي آیا دته به اولاد په درنه سترګه وګوري آیا دته به مېرمنې د عوامر څخه اطاعت وکړي اصلا نسی کولای نو دوی هم خلق دغه ته مجبور کی چې خلق د دوی پر خلاف پورته سی ولسونه او د دوی یو د ولستر مابل چې هغه واټن دی دا اوس هم فقط او فقط دغه دی چې دوی د شزو حقونو ته اصلا د بشر په حق باندې په سترګه نه ګوري چې کله هغه د کار حق دی که هغه د تعلیم حق دی که هغه د سفر حق دی چې ستاسو د راډیو څخه یو مولوی صاحب دا یادونه وکړله چې شیخ الحدیث هغه مولوی صاحب ویل چې په هیڅ حدیث کې نه درغلی چې ښځه دي چې تر بازاره پورې زیم محرم دي ورسره چې ډاکټره پورې زیم محرم دي ورسره دا اوس په علمن کې په ولسوالیو کې د سپینسرې ښځه راځي زوی مزدور کار دی په یو د بل په مځکه کې دا راځي کلینیک ته په کلینیک کې طالبان ورته ناست د امر بالمعروف نماینده ورته وای ولي به محرم راغلی نه سي راتللی ځه بلاسه محرم ځان سره راوړه بیا راسه کلینیک ته هغه د کلینیک د خولې خبر ته جوابي جدي چې محرم ځان سره راوړي چې کلینیک ته راځي مریضه ده د دا 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 اصلا دوی شزه ته د بشر په سترګو نه ګوري نه دوی کوم برنامه لري نه دوی کوم فکر ورته لري نه کوم ایدیالوژي ورته لري دوی هغه جنگي مفکوره لري د ځان سره چې فقط په جنگ باندې بوختي او د جنگ د لارې څخه دوی فتوحات وکړي دوی پر مختګ ته هیڅ فکر نسته د دوی د هیڅ فکر نسته چې نړۍ کوم ځای ته رسېدلې او موږ په کوم ځای کې یو چې هرته د دوی خپل مجاهدین صاحبان هم هغه کسان چې لږ ذره عقل منطق لري لږ ذره پوهه لري هغوی هم دا اقرار کړی دی چې په موږ کې دغه نسته دغه وړتیا نسته چې موږ خپل ځان دغه کړو خپل ځان بسیا کو خپل ملک بسیا کو خپل خلک بسیا کو شو درو او د پرمختګ د پارلاري اواري کو چې د پرمختګ د پارلاري اوارول یوازې یوازنی لارې تعلیم ده چې متاسفانه دوی د تعلیم دروازې بندې کړې دي او دا د افسوس ځای ده چې په دوه کال کې دوی نه دي توانېدلي چې نه یو منظم نصاب جوړ کړي نه په دوه کال کې دوی په دې ونه توانېدل چې منظم شرایط مهیا کړي شرایط چې شته وایي موږ په دغه نه پوهیږو چې دوی څه ډول شرایط غواړي د نجونو لپاره
بله ډیر مننه اغلی نیازی زبرت تاسو راځم اغلی امین زاده د همداراز په د اغلی نیازی د خبرو په دوام باندې تاسو خپشتنه کوم چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان یو پلاوی چې د بیلابیلو هیوادونو استازي پکښې دي د طالبانو د زده کړو له دوو مهمو چارواکو سره یې کتلی دي د دغه سازمان د خبر پاڼې لمخې چې دا خبر پاڼه هم د چهارشنبه په ورځ خبره سو پکښ راغلی دی چې دغه پلاوی د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر مولوی حبیب الله آغا او د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر نیدا محمد ندیم سره په کابل کې کتلی دی او هغوی ته ویل دی چې د زده کړو حق باید له چا څخه وانه خستل سي په دغه اعلامیه کې همدارز راغلی دی چې د دینی لارښوونو له مخې زده کړې د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو لپاره لازمی دي زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کله چې ټول اسلامي هیوادونه په همدې نظر دي او د اسلام له نظره دا خبره کوي چې نارینه او ښځې دواړه باید زده کړې وکړي ولې دغه اسلامي هیوادونه نه دي توانېدلي چې طالبانو ته د دین او اسلام له نظره او له مخې قناعت ورکړي چې د ښځو ښوونځي پرانیزي
دا چې نړیوال څنګه نه دي توانېدلې چې اسلامي عمارت پر دې قانې کړي چې نجونې هم یو سان حق د نارینه سره باید دوی هم زده کړې وکړي نو دا اړه لري چې اسلامي امارات د رهبرانو د فکر پورې اړه لري. دا چې هغه هم ماته سمخ کې موایل چې مونږ هر ورځ چې تیری کې هر میاشت هر کال مونږ هم د هواد په دننه ژوند کوو، نو ځان دا نو امیدی لار نه ورکو چې مونږ د تحصیل نه پاتې شو یا د درس نه پاتې شو نور زموږ ګوندونه نشي کولای تاسو کې مونږ هر ورځ په دې ټینګار کوو لانور هم شته خوندې دروازې پرانستل شي او مونږ په دې هواد ژوند کوو. او که څه هم هر حکومت خپل نیمګړتیاوې لري، مګر مونږ مجبور یاستو چې دا حکومت دا رهبران چې په هیواد کې راغلي دوی سره ناستې ولرو، خبرې وکړو او خپل غږ دې ته ورسوو چې موږ څه غواړو. او دا چې اسلامي امارات نړیوالو هیوادونو غوښتنو ته کله نا کله مثبت جواب نه ورکوي، نو دا هم پر دې بد اغیز کې خدلای شي چې اسلامي امارات شاید تر ډیر وخت پورې په رسمیت ونه پیژندل شي. نو په دې خاطر چې اسلامي امارات په نړیوالو ټولنو کې مینس کې او ځای ځان ته ولري، باید د خپلو حقونو ته پاملرنه وکړي.
بله، او تاسو په نظر اسلامي هیوادونه څنګه کولای شي چې د طالبانو سره د اسلام له نظره بحث وکړي او هغوی قانع کړي؟
کمون اوس اسلامی هوادونو ته نظر واچو، هغه ټول هغه هوادونه دي چې د خزو پر تعلیم په هغه هواد کې هیڅ ډول محدودیت نشته. انجونې خزه کولای شي په هغه هوادو کې لاشید په هغه هوادونو کې درس وایي او د خوندې او د پانتونو دراتې دغه په مخ پرانیستي دي. ماته سمخ کې هم وایلی چې اسلامی امارات دې خاطر چې په نړیواله ټولنه کې ځان تزای پیدا کی، باید هم دوی وختونه دوی وختونه ته مثبت جواب ورکړي، ځکه چې هر حکومت دې ته ضرورت لري چې په رسمیت وپیژندل شي. نو نور اسلامي هیوادونه او د اسلامي امارات هغه حکومتي نظام، ځکه چې نوم یې اسلام دی، هغه په اسلام په لاره روان دي. موږ دې سره کوم ستونزه نه لرو، موږ اسلام سره کوم ستونزه نه لرو، موږ هم لیواله چې یو نظام لرو چې د اسلام په مطابق وي. مګر دا چې هغه موضوعات مسته کیږي چې د اسلام سره په ټکی لکه د نجونو د تعلیم موضوع، بیا دا موږ ته لکه د تحمل خلري خبر ده. نو موږ دا نشو زغملای، ځکه چې دا غسنه دي چې په اسلام کې راغلي سر چې موږ د خپل تعلیم یا تحصیل به حق نه لري پاتې شو. او نړیوالو سره د تعامل لپاره او د نړیوالو ټولنه کې د ځای پیدا کولو لپاره اسلامي هیوادونه هر هغه وختونه چې د اسلامي مرستې خلري باید هغوی ته مثبت جواب ورکړي شي.
بله، مننه اغلی امینزاده. اغلی نیازی ستاسو څخه هم په همدې برخه کې پوښتنه کوم، کله چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پلاوی د طالبانو له چارواکو سره ګوري او له هغوی سره خبرې کوي، پر هغوی باندې ټینګار کوي چې باید د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو ته د زده کړو زمینه برابر کړي، ځکه دوی ورته ویلي دي طالبانو ته چې د اسلام له نظره پر نارینه او ښځو دواړو باندې زده کړې فرض او لازمي دي، نو تاسو په نظر طالبان ولی بیا ودغه خبرو ته غواژ نه نیسي او ولی قناعت نه حاصلېږي؟
مشکل دلته دی، د افسوس ځای په دلته دی چې ولی دوی غاړه نه ایږدي هیڅ قوانینو ته، نړیوال هیڅ قوانینو ته دوی غاړه نه دی ایښې او نه یې هم منلې ده. هغه قوانین چې د جمهوریت نظام د نړیوال سره لاسلیک کړي دي هغه دوی نه مني، چې هغه د بشر د حقونو خپلواک کمیسیونونو قوانین دي. که نن اسلامي ټولنې په پراخه پیمانه باندې کانفرنس ونیول او د افغانستان استازي را وغوښتل، د غوی سره خبرې وکړلې، دوی هلته وایي په هغه ځای کې چې موږ تصمیم لرو ډیر ژر به په دې برخه کې اجراءات وکړو او پلان ورته لرو، دا ورته لرو، شرایط ورته مهیا کړو، د بې منطقه او بې ناطقه دلایل په شکی وایي. دوی خپل باید مجتهد علما را وغواړي افغانستان ته، د غوی سره کښېني، د نړۍ د ټولو اسلامي ملکونو څخه استازي را وبلي، دعوت ورته ورکړي، د هغوی نظریات واخلي، د هغوی وړاندیزونه واخلي، د شریعت مطابق د خدای او د رسول تر فرمان لاندې هغه اصول چې ورته ایجابیږي ژر تر ژره لاس په کار سي او دغه اقدام وکړي. دوی خپل ډبره په منګي کې اچولې ده، دغه ډنډوره یې جوړه کړې ده چې فقط مشروعیت واړي، او که دوی مشروعیت هم په دغه تناسب واړي، نو ته اول په ځان کې اصلاح راوړه، بیا ته مشروعیت وغواړه. که ته ځان کې اصلاح نه راوړي، تا خپل اعتبار د لاسه ورکړی ده، په تا باندې نړیوال نور باور نه کوي، نو ته څنګه مشروعیت غواړې؟ څنګه تا څوک ومني؟ نړۍ څنګه په کوم نامه تا ومني؟ تا د بشر حقونو ته احترام کړی نه دی کړی. دغه د بشر حق ته احترام دی چې تا کړی دی، چې ته یو نظامي پخوانی نظامي چې هغه بیچاره پخوا اسکر و د دربدر او د خاک بسر د یو ګوله ډوډۍ د پاره تللی و اسکر سوی و، ته نن وهې ټکی مړی و ژوندی سبا په یو بل ځای کې پیدا کېږي مړی. دا د بشر حقونه تر پښو لاندې کېدل دی. دا چې ته یو ښځه نه پرېږدي بدون له محرم څخه چې سفر وکړي، بازار ته ولاړ شي، ډاکټر ته ولاړ شي، کلینیک ته ولاړ شي، دا د بشر حق تر پښو لاندې کول دی. دا چې ته نجونې نه پرېږدي، مکتبونه دي بند کړي دي، پر مخ باندې ورته یوه خوا ورسره نه منې، د نجونو سره نورې معلم صاحبانې ټول بېکار کړل دي، روزګار دي کړل دي، په کور کې دي کښېنولې. دا بل خواري ده. دا چې دغه دپاره دروازې دي په مخ ورته بندې کړلې، د پانتونونو تولید بل نه لري، ته نه بل ډاکټر تولیدولی سي، نه قابله تولیدولی سي، هغه مخ چې دغه فاسد حکومت چې ته یې فاسد وایې، زه یم فاسد وایم، نړیوال هم فاسد حکومت ورته وایي، د هغه لاسته راوړنې وي چې تر دننه پورې تا ته کار کوي، تر دننه پورې خلک ځنه استفاده کوي، هغه هم بالاخره د لاسه ورکوي. او بالاخره څه تصمیم لري چې تولید ونه لري، نور خوندي ونه روزل سي، دا به د کوم ځای سي؟ ته د نورو ملکو څخه بیا ځای ډاکټران او قابله ګانې راوړي خپل مریضانو تداوي ورباندې کوي؟ دا خو امکان نه لري چې ټول خلک د خارج ته ولاړ سي. نه ټول د افغانستان خلک دغونه امکانات لري، نه دغونه سهولتونو ته لاسرسی لري، نه هم تللی سي ټول خلک. یو دوه به ولاړ سي، نور خلک ټول وژنې پرېږدي چې په کورو کې مړه سي، بېرته کمونې اولیا ته ولاړ سو؟ ولې دا 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 کم فکر دی، دا کم ایدیالوژي ده چې ستا سره دی؟ او ته ولې نړیوال ته غاړه نه ږدې؟ که ته تر څو د نړیوال قوانینو ته غاړه کښېنږدې، ته د نړیوال اسلامي ملکونو سره مجالس ونه لرې، د هغوی په تفاهم باندې یو برنامه جوړه نه کړې، ژر تر ژره لاس په کار نه سې، هېڅکله به دې هم نړیوال په رسمیت ونه پېژنې، هېڅ امکان نه لري. یو څو ورځې به دغسې یې لکه چې ستا هم زړه ته دغه لوېدلې ده، بیا به دې بېرته پسې واخلي، بیا به بېرته بیا یو اړه دوړ جوړ سي، بیا به یو بل حکومت راسي، بیا به ګورو چې بیا څوک راځي او بیا څنګه کېږي. په دې کې د افسوس دغه ځای ده چې زموږ د پښتون نشین مناطقو د جنوب غرب حوزه خوندې همیشه پیمالې وې، پیمالې دي او پیمالې به پاتې سي. د افسوس ځای دغه ځای ده چې موږ همیشه قرباني ورکړې ده، په هر حال کې موږ قرباني ورکړې ده. او دا قرباني هغه قرباني ده چې دا د تعلیم سلسله چې قطع سوه، دا لړۍ چې قطع سوله، پوهه چې د لمنځه لاړه، هر څه له منځه ځي. دا به ډېر سخت ناورین وي چې جبران به یې ډېر سخت وي.
بله مننه آغلی نیازی. آغلی امینزاده، ستاسو خپشتنه کوم چې د طالبانو تر حکومت لاندې د ازموینې ملي ادارې د دوشنبه په ورځ باندې هغه پایلې اعلان کړې چې د کانکور د 1402 کال لپاره وي. په دغو پایلو کې یو هلک اول نمره سوی دی، او داسې کلونه و مخکې پخوا چې په دغو ازموینو کې به نجونې اول نمره کېدې، خو سږ کال د نجونو لپاره په کانکور کې ځای نه و، ځکه چې پر دوی باندې د طالبانو د زده کړو بندیز لګولی دی، او همداراز د کانکور په ازموینو کې ورته ځای نه و. ستاسو په نظر دغه د افغانستان لپاره څومره لویه ضایعه ده، او څومره ضرر رسوي د افغانستان راتلونکي ته چې نجونو ته نه په ازموینو کې او نه هم په پوهنتونونو کې ځای شته؟
ښځې په یو نړۍ کې د یو ټولنې نیمایي برخه جوړوي. نو تاسو فکر کوئ په یو ټولنه کې که نیمایي برخه یې له سواد څخه لرې اوسي، نو هغه ټولنه به په کوم لوري ځي؟ فکر وکړئ که یو نجلۍ له تحصیل او تعلیم څخه لرې پاتې شي، هغه سبا ورځ یو کورنۍ مور کېږي، هغه مور به خپل اولاد ته څه شی زده کوي؟ هغې اولاد چې مور یې بې سواده ده، هغې په ذهن منفي اغېز لري، که هغه نو سی بیا هغه سبا لویږي، دا سلسله همداسې ادامه پیدا کوي. نو موږ بیا هغه هېواد سره مخ کېږو چې د هغه هېواد نیمایي برخه، نیمایي قشر د څخه محروم دی او په تاریکۍ او جهالت کې ژوند کوي. نو دا چې انجونې په کانکور کې ورته ځای واز نه کړل شو، د سکال کانکور کې څنګه چې تاسو ویلې په تیرو کارونو کې هم دا انجونې وې چې اول نمره کېدلې، خو سکال دا یو هلک و چې اول نمره شو. نو زه مطمئنه یم که په سکال کانکور هم انجونو ته اجازه ورکړل شوی وای چې هغوی ازموینه ورکړای وای نو مطمئنه يم چې هم بیا منجونی اول کې دي ځکه چې عمر لیوالتیا چنجونی درس لري او د ډیر زیات لیوالتیا سره درس وایي مطمئنه ناغوي خپل هله ترسیږي نو د انجونی د تاثیر نه لري پاتې کېدل دا یو ټولنه د طبي پلور پیایي ځکه چې همدا انجلۍ د چتابا مور کې یو کورنۍ روزي او دا کورنۍ کا باسواد اوسي او د باسواد مور د لاس ترلاندې روزل شوی اوسي نو په آینده کې موږ په داسې ټولنې هواد سره مخ شو چې هغې ټول ادبه باسواد او تحصیل کرده اوسي موږ بیا هم همیشه تر ډېر حده پورې د خپل توان پورې کوښښ کړی چې خپل غږ ورسوو د اسلامي عمارت رهبرانو ته دا چې د ښوونځي دروازې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیسي ځکه چې دا زموږ حق دی او موږ حق لرو چې تحصیل وکړو او تعلیم خپل سر ته ورسوو
مننه آغلی امینزاده آغلی نیازی سش کال د کانکور په ازموینه کې ډیرو کمو خلکو ګډون کړی و د راپورونو لمخې او د دغه لامل اقتصادي وضعیت خرابوالی او همداراز د نجونو نه ګډون د کانکور په ازموینه کې شودل سوی دی ستاسو په نظر همدا لوی لامل دی چې نجونې د کانکور ازموینه کې نه وي له همدې کبله د ګډونوالو شمیر ډیر کم و د تیرو کلونو پرتله
دقیقا انجونی هغه طبقه دي چې دوی همیشه د درس ویلو لپاره چې دوی ته فرصت ورکول سوې دي دوی یوازې درس نه دی ویلي یوازې ځان په درس کې نه دی ثابت کړی چې دوی به درس وایي زحمت بوسي دوی تر څنګ کار کړی خپل د کار څخه مزد اخیستی خپل فیس یې ورکړی دی خپل چپټرانې رانیولې دی خپل ضرورتونه یې پوره کړي دي او درس یې ویلی دی چې متاسفانه هغه دواړه فرصت اوس د انجونو سره نسته نه د انجونو دپاره د تعلیم فرصت شته او نه هم د کار فرصت شته هغوی د کار په واسطه باندې خپل فیسې هم ورکول زه داسې انجونې په هلمند کې پیژنم چې خپل د کار په ذریعه چې دی معاش اخیستله د خپل د معاش څخه خپل فیسې هم ورکول خپل د یو ورور فیسې هم ورکول خپل د بل ورور فیسې هم ورکول د درې نفرو د یو کورنۍ د تحصیل ذمه دغه یوه انجلۍ اخیستې وه ځکه چې دې شفاخانه کې کار کوله د دوه درې شخصي روغتونو کې کار کوله نو هغه و چې هغه نه یوازې خپل د تعلیم دپاره امکانات برابرول خپل د دوو ورونو دپاره د امکاناتو برابرولو اوژله ورکوله نو انجونې همیشه زحمتکشې دي همیشه پر ځان باندې حساب کوي او تعلیم یې په اسانۍ باندې نه دي ترلاسه کړي د چې دوی دونه فریادونه کوي دا دونه چې اوس موږ د دوی لپاره ژغونه وچته تر نړیوال پورې دا اوس موږ دومره نړیوال ته لاسه چوو چې موږ ژغ واوري پر طالبان باندې فشار اوري په دغه دلیل باندې چې موږ په مفت باندې درس نه دی ویلي موږ په مفت موږ زحمتونه ایستلې دي چې تر دغه ځای موزان رسولي دي او ورونو ته چې اقتصادي مشکلات دي تبنو هغه هم دلګیره سوي هم دي پوس په چاغه کسان چې ماسټری وکړله ډاکټرای ترلاسه کړله څو وکړله اوس چې کار ده خو راغی یو مولوی صاحب شنه سي اوربندې امیر سو چې پرون په اجرا کې ناستو سبقونه ویل په مدرسه کې ناستو هغه راغله دی په ما باندې رئیس دی زما ماسټری زما ډاکټرا په درد نه خوري نو ابل وای زه څه کوم چې ماسټری او ډاکټرا ترلاسه کوم زما به سم درس وای دغه حالت دې بای سوې دی چې په کانکور کې دقیقا به خوندي و دقیقا کمرنګي و او د دولتي فانتون خو پر ځای پرځي د شخصي فانتونونو ډیره سخت ضربه ولیدله هغه کسان چې مؤسسي دي د غوي سره زړه رابطه کیما هغه دومره په یو سخت وضعیت کې قرار لري چې په دغه دي چې څو وکي دغه دومره سرمایه گزاري چې دوی کړه ده د خپل سرمایه څنګه ترلاسه کی او څنګه فرار وکړي د ملک څخه چې فرار ته دغه او چت ناستي استادان دغه سولاره ځنی ګرده هغه دانسته او فهمیده استادان ګرده ځنی ولاره چا استعفا ورکړه چا څوک د موسسینو له خوا څخه برطرف سو څوک د دولتي پانتونو کې چې برطرف سو د حکومت له خوا څخه د مولوی صاحبانو د خوا څخه چې د دوی په تبه او په خوښنه و چې جرابې نه پرې شو ولا چې بل رقم دوی چې غوصول غوښتل او باندې تطبیق کې غوصول په ځان تطبیق کول هغه ول زه استاد يم زه ډاکټر يم زه پويژم په وازي پجر باندې مسلمانين نه ده چې پجر مسلمانين نو سکان به مسلمانان سوي وای څونه غټ غټ جری لري چې داسې څوک دلایل وای د دې سره منطق وای دوی هغه کس نه خوشي هغه منفقې د وظیفه څخه هغه چې منفق سو هغه په دې مجبور ده چې وطن پرېږدي نو فعلا نه استاد ته نه ده نه صحیح تدریس ته نه هغه موسسین د پانتونونو ټول د اقتصادي مشکلات سره لاس ګریوان دي کورنۍ ټول د اقتصادي مشکلات سره لاس ګریوان دي انجونو ته نه د کار فرصت ته چې هغوی کار وکړي تر څنګ خپل فیسم ورکړي خپل د ورور فیسم ورکړي چې ورور خپل هم درس وایي ورور هم درس وایي نو دا ټول د دې حالت دغه ایجابي چې په کانکور کې کمرنګي او تبن چې وو او دا ټول ولیدل په سرو سترګو باندې چې نه هغه سي توقع چې کېدله هغه سي کسانو نوملیکنه ورته کړې وه په ذکرو کې هم اتا او نه هم دا یو زړه شواله ایسته د افغانانو سره چې د تعلیم دپاره زړه شه کې او د تعلیم په ارزښت باندې پوه سي او بالاخره هغه دلسردي دا ایجابي چې کمرنګي په کانکور کې
مننه اغلی نیازی د شونکو ستونزې یا د سوی تر ټولو لوی ستونزه چې شونکي ورسره مخامخ سول له هغه ورسته چې تر شپږم ټولګي پور تنجونی له شونځي څخه وګرځول سوی کومه یو د تاسو په نظر تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور باستي اوریدونکو تاسو د اغلی قمر نیازی او اغلی بهشته امینزاده دغه بحث غواړیاس چې اوس زموږ سره خبرې کوي د ټلیفون لاري اغلی نیازی تر هغه وخت پورې چې اغلی امینزاده له موږ سره د ټلیفون لاري به توصل کیږي زبستاس پښتنه وکم د شونکو د ستونزو په اړه که پښتنه وکم چې تر ټولو لوی ستونزه تاسو په نظر آیا اقتصادی ده که دغه چې دوی نور د روحي لحاظ هم شای زربالې دلیوي چې د خپلې وظیفې له لاسه ورکړي
څو هیلتونه دي د ژوندکو یو خو دقیقا دا یو ستره ضربه وه چې د شپږم سن څخه لوړ زده کوونکي باندې مکاتب بند سولې نو د هر ښوونکي خپل اولاد هم په مکاتبو کې دی او دغه ښوونکي خپل هم بېکار او بېروزګار سو یو دوه درې میاشتې په کور کې ناست وې تله و راتللې مکاتبو ته ماشونه ورکول کېدلې بالاخره دغه ماشونه ورباندې قطع سو دا یو ډېر سخت ضربه ده ذهني او اقتصادي ضربه د دې سره سره د پانتونونو استادان چې کله پانتونونه بند سو هغوی یو ډول برخورد چې د ځان څخه وشول د هغوی سره شکنجه وسوه برخورد ورسره وسو تهدید سو په انواع او اقسام د ډول باندې هغوی متضرر سو متنفر سو له ذهن نارام سو له فرار ته مجبور سو څوک چې هیڅ ځای وسنه رسیدلې دغه نږدې د ایران اقامت وخصلې پاکستان ته ولاړه دا اوس د ماستری او د ډاکټورا تر کچې پورې موږ په هرات کې استادان لرو چې په کورو کې ناست دي شزینه استادانی هغوی زحمتونه ایستلې دي تکلیفونه یې ګاللې دي تللې دي ماستریانې د بل ملکو څخه اخیستې دي مګر نن په کور کې ناست دي نو څونه به د سخت ضربې سره هغوی مخ شوي دغه ټول حالتونه د ایجابي چې هم روحاً دوی په تکلیف سوله یعنی ضربه یې ولیدله او هم اقتصادي ضربه دا اوس په یو کور کې په هلمند کې څلور کورنۍ ژوند کوي په کرایي کور کې ځکه چې دوی معلم صاحبان اول د دولتي کورو څخه وایستل ولته ډېر په دې کورو کې ژوند وکړي اوس د مجاهدینو نوبت دی چې مجاهدین کلونه جنګونه کړي دي تاسو د کورو څخه ووځئ اغه معلم سیمانو د معلمي په ماش باندې پر دغه دولتي کورو باندې مصارف کړي او زحمتونه ایستلی وو دغه ټول زحمتونه درس او دولتي کورې مجاهد سیمانو ته خالي کړو لاړه په کرایي کور کې په یو کرایي کور کې څلور معلمه چې ماش باندې لري مجبور دي نه مجبور یو راست خپ څلور کورنۍ په یو کور کې ژوند کوي بیا نو هغه هر یو چې لورانی لري زمن لري شل رقم مشکلات لري عادت او غراغه ته وګره بیکار دي انجینیم بیکار دي الکانم بیکار بیروزګار دي د تعلیم او د درس او د کارخانګي او د کورس د فکرونه ورسره نسته نو تبن داس یو حالت کې یو ډول فکرونه پیدا کیږي شیطانی فکرونه پیدا کیږي انسان ته نو استادان اکثر د دغه ټول ستونزو سره مخ دي او د دغه ټول مشکلاتو سره مخ دي دغه ټول مشکلاتو سره سره ام دی ډیپریشن سره مخ سوي دي اکثر چې راته وای 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 باور وکړي ډېرې نه وایو پټوي چې موږ ډپریشن سوي یو موږ تر فشار لاندې یو موږ مریضان یو داسې یو حالت سره مخ دي خو اکثر بیا هغه دوایي دوا خوري یا ایران ته ځي ډاکټرانو سره یا پاکستان ته ځي دوا اخلي ځان ته هغه چې امکانات لري چې لر سره ژوند او زندګي یې سم دی اکثر چې بیا امکانات درلود ووتله بیخي وطن پرېښوي هر څه یې پرېښوله تېر سو ځینې د هر څه څخه ولاړې خارج ته خپل هلته ژوند کې زندګي کې خارج کې هم داسې نه دی چې اوس هغوی به هغه نورمال ژوند ولري او هغوی به ډېر یو ښه ژوند ولري هغوی د وطن د مشکلاتو د دوستانو مشکلاتو د هر حالات څخه با خبره دي چې په څه حالاتو کې خلک دي په څه حالاتو کې وطن دی په څه حالات کې د وطن راتلونکي چې نامعلومه دی بيخي بالکل خلکو ته دا ټول افسردګي یا جوار خفګان چې ورته وایو موږ تاسو په پښتو باندې د دغه سي حالاتو سره مخ دي چې دقیقا دردونکې دي ډېر دردونکې دي دغه حالتونه بيخي دغه نه لري چې موږ وایي برته به فرانسي څډول به فرانسي موږ به څون قرباني ورکو
بلې اغلی نیازی یو بل پښتنه د کانکور د ازموینو په اړه باندې کتاسي ماته وایست چې غونجونه چې دولسم ټولګي ویلې هم وو خو بیا هم په کانکور کې ورته د ازموینې اجازه ورنکړل سو تاسو په نظر دغه اقدام ولې وسو د غونجونو پر خلاف یا پر وړاندې ځکه چې دوی خو مخکې د مخکې شونځي خلاص کړي او کانکور امتحان باید ورکړي وای تاسو په نظر دغه اقدام لامل څه و
یعنی دغه په کل کې چې ورته وګورو د دوی هر اقدام چې د ښځو پر خلاف دی یوې هم د منلو نه دی او ټول د غندلو دی چې باید وغندل سي هغه سي خوندې موږ ته اوس لرو چې هغوی په اووم صنف کې یعنی آخري سیمستر د پوهنتون کې وو هغه هم په کور کې ناست ده ولې دې په کور کې کښېنوله هغه چې د دولسمه فارغ وو د کانکور د امادګۍ کورس یې ویلی وو اماده وو کانکور ته هغه ته دې ولې د کانکور اجازه ورنه کړه که ته د دې وطن واقعي بچی یې که ته د دې وطن پرمختګ غواړې ته تولید فابریکا باید چالان وساتي ته باید تولید ولري ته نور ځوانان باید وروزي چې د غنور کلو خلکو ځای ونیسي دا غوی تر رهبری لاندې کار وکي دا غوی تر لاس لاندې کار وکي دا غوی تر نظارت لاندې کار وکي تر څو چې د غلړی دغه سي ادامه ولري دا ادامه قطه نسی تا خو قطه کړل سلسله دې قطه کړل د د د د دې یو لامل د هغه وخت کې د دوی دغه جنگجو ډله ورته وایم دغه حاکم نظام ورته وایم چې خود سره نه راغله د خارجیانو په سپورټ باندې نظام ترلاسه کړه وایي چې موږ خپل په جنگ باندې د جنگ په مټ باندې نظام ترلاسه کړی ده دغه حاکم نظام ته وایم د دوی سره هغه وخت کې دا مفکوره وه چې موږ به زه یو حیاهوی کټ کړو برته به بیا دوی پریږدو نړیوال به وبیریږي په رسمیت وپیژني چې متاسفانه داسې ونهسو اوس دوی هم خپل په شرم کې ګیر راغلي دي نړیوال هم هغه د مشروعیت نه ورته ورکوي ارزښت نه ورته ورکوي قره قره د هغه خپل قدردانۍ هغه حیثیت ته هم د لاسه ورکړله د دې سره سره چې د دوی حیثیت تر پښو لاندې سو د یو ملک حیثیت تر پښو لاندې سو د یو 5000 کلن تاریخ تر پښو لاندې سو حیثیت یې نړیوال ته په شروع وشرمولو بیا حیثیت یې کړلو په زمین کې هغه د زموږ حقونه هم دغه سې لاړه د زموږ حقونه زموږ هیلې هر څه د اوبو سره لاهو سولې چې دا به څنګه جبرانو دا ډېر دردونکی دی او دا ډېر د تشویش وړ خبره ده چې دا به څنګه جبران سي
مننه آغلی نیازی ډېر زیاته مننه ستاسو د وخت څخه اوریدونکو د نور بس د خبرونې وخت هم پای ته رسیږي خپل دواړو میلمنو آغلی قمر نیازی او آغلی بهشته امینزاده څخه ډېر مننه کوم چې وخت یې وایسته او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
نشتا لم تدیت کی مزیدی غما رسمانی دلا تسر تندے و ہما لم تدیت کی مزیدی خالد جوران کی بسی ور کی تس کلا سنا لم تدیت کی مزیدی خالد جوران کی
azadiradio.com